د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت په څرنګه ساتل کیږي، په دغو انتخاباتو کې به دا ځل د درغلیو مخه څرنګه نیول کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. لمړی په موخه د مهمو خبرونو سره لیکونه ته. د افغانستان د انتخاباتو د امنیت کمیسیون نن وویل چې د انتخاباتو د دوهمې دورې د امنیت لپاره بشپړ تیاری نیولې. ولسمشر حامد کرزی د هند بی جی پی ګوند ته د هند په پارلماني انتخاباتو کې د بریا له کبله مبارکي ویلې. او د امریکا دفاع وزیر وایي متحده ایالات به تر وسې وسې هڅه وکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د امنیت کمیسیون نن وویل چې د انتخاباتو د دوهمې دورې د امنیت لپاره بشپړ تیاری نیولې. جنرال محمد سالم احساس چې د دې کمیسیون مشر دی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې له ویرې پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
موږ خپل ټول توانمندي به په خاص باندې ولګو چې یو ښه امنیت ولرو، او زموږ خلک په میړانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې په دا دور کې هم په پراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د جمهوري ریاست د دوهم انتخابات د جوزا په څلورویشتمه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی بی جی پی ګوند ته د هند په پارلماني انتخاباتو کې د بریا له کبله مبارکي ویلې. ولسمشر کرزی په هغه بیان کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼې نن خپور کړ، د بی جی پی ګوند مشر نارندرا مودی ته په انتخاباتو کې د مبارکي ویلو ترڅنګ هند د افغانستان ستر او تاریخي دوست بللی، او هیله څرګنده کړې چې د دې ګوند په مشرۍ د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړي شي. د هند انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون بهاراتیا جناتا ګوند حاکم کانګرس ګوند ته ماتې ورکړې او د حکومت د جوړولو لپاره یې کافي څوکۍ ګټلې. د دې خبري سرویس په دوام کې په دې اړه نور تفصیل هم اوریدای شي. د غور امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولینا ولسوالۍ کې د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ جګړه روانه ده. د دولینا ولسوال محمد حسین دانشیار ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د خلکو نښته وروسته له هغه پیل شو چې پر دولینا ولسوالۍ وسلوالو حمله وکړه. د ښاغلي دانشیار په وینا جګړه اوس هم روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادۍ راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل دوی خپل ولسوالۍ ته د وسلوالو د ننوتو مخه ونیوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو امریکایي مقام د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپګلو یو قدرتونو او تهران په خبرو کې پر نه پرمختګ اندېښنه خوده. د امریکایي مقام د خپل نوم نه خوده په شرط د مې په 14مه د پیل شوې خبرو په اړه چې نن یو ورستې ورځ و خبرې وکړي، او وی ویل چې ایران له هم باید سختي پریکړې وکړي. ایرانی چارواکو ویلي په ویانا کې د نړۍ له شپګو قدرتونو سره د دې هوا د استادو خبرې به ستونزمنې وي خو تر سره بشي. 15 جمعیو چې امریکا، چین، روسیا، برتانیا، فرانسې او جرمني پکې دی غواړي ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې پر خپل اټومي فعالیتونو له محدودیت سره موافقه وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي متحد ایالات به تر وسې وسې هڅه وکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي. چک هیګل نن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل د اسرائیلو خلکو او صدر اعظم ته ډاډ ورکوي چې امریکا به د ایران اټومي او به امریکا به ایران د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نګدي. غواړم تاسو صدر اعظم او د اسرایلو خلکو ته د امریکا د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړم، او دا چې ایران به اټومي وسله ونه لري. څرنګه چې ولسمشر باراک اوباما هم ویلي امریکا به تر وسې وسې هڅه وکړي چې پر خپل ژمنه ودرېږي. د اسرایلو د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې ښاغلي نتنیاهو هیګل ته په جواب کې وویل چې نړیواله ټولنه باید آیت الله ګان بریالیتوب ته پرې نګدي. نتنیاهو ایران د اوس وخت تر ټولو ستر تروریست هیواد وباله، او همداراز د بالستیک توغندیو د جوړولو لپاره د ایران پر هغه هڅو یې اندېښنه وښوده چې چارواکي وایي ښایي د اټومي وسلو د لیږدولو توان ولري. هیګل او نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د استازو پر مسأله هم خبرې وکړې. د هند په پارلماني انتخاباتو کې د کانګرس ګوند د ماتې مسولیت د دې ګوند مشرې سونیا ګاندی او زوی راهول ګاندی منلی. د هند انتخاباتو لومړنیو نتایجو ښوده چې اپوزیسیون ګوند بهاراتیا جناتا یا بی جی پی په تیرو نږدې دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د یو حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت ګټلی. د هند انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې بی جی پی د ولسی جرګې یا پارلمان د 202 څوکیو د ګټلو لپاره په سیالۍ کې د وړو ګوندونو له مرستې پرته د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت ګټلی. له 1940 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د هند په انتخاباتو کې یو ګوند په یوازې ځان اکثریت ګټي. او ټاکل شوی چې د اوکراین د بحران د ختمولو په اړه د بحث لپاره په شمال ختیځ خارکیف ښار کې د ګردی میز بله دوره سبا جوړ شي. د اوکراین د پارلمان مرستیال مشر روسلان کوشلینسکی دا خبره نن اعلان کړه، خو ویو نه ویل چې ګډونوال به څوک وي. د اوکراین حکومت د دې خبرو لومړی دوره د می په 14 نیټه په کیف کې ترسره کړه. په لومړي ځل خبرو کې حکومتي چارواکو، پخوانیو سیاسي مشرانو او وکیلانو ګډون کړی و، خو د روسیې د پلوي بلتون پالو چې د اوکراین په ختیځ کې وسلواله جګړه پیل کړې ده، هیڅ یو استازي برخه نه و پکې اخیستې. د اوکراین حکومت ویلي چې بلتون پال له خبرو مخکې لومړی باید خپلې وسلې کېږدي، خو بلتون پال وایي تر هغه چې د هیواد له ختیځ څخه دولتي ځواکونه نوي وتلي خبرې به ونه کړي.
دا ساجي رادیو خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مخې ته د دوو احتمالي خندونو په اړه امنیت او درغلیو په ارتباط د چارواکو نظر اخیستی چې یو به څرنګه ټینګوي او د بل به څرنګه مخه نیسي. د همدې انتخاباتو په ارتباط د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خپرو چې پر خلکو شخ کوي چې د افغانستان لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې د غره د شوېدو له کبله د ځپل شویو کورنیو لپاره نوي کورونه جوړیږي.
لاسه د کورونو برابر شوی دی، تر څلورو میاشتو پورې دغه کورونه جوړ شي او هغوی ته ووېشل شي.
د ځینو راپورونو له مخې ایران یو شمېر افغان مهاجر سوریې ته د جګړې لپاره استوي. په دې اړه مو د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت نظر اخیستی. نن د هند پارلماني انتخابات حاکم ګوند بایلل. د هند له اپوزیسیون سره به کابل بیا هم تودی اړیکې لري. د سیاسي چارو له څېړونکي شکرې بارکزی سره شغیدلی یو.
کوم تاریخي او ټولنیز رابطې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته، دا رابطې د دولتونو څخه لوړ دي.
د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو دوهم دور ته بشپړ چمتووالی لري. جنرال سالم احساس ازادي راډیو ته وویل افغانان کولی شي پرته له کومې ویرې او اندېښنې د جوزا په 14 د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم دور ټاکنې به د لومړي پړاو په پرتله په اسانۍ ترسره شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې دا پروسه به د جوزا میاشت په 14 نیټه ترسره شي. د دوهم دور انتخاباتو مخته دوه ستونزې د پام وړ دي چې لومړی امنیت او دوهمه د دې پروسې شفافیت دی. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي دوی په آرامه فضا کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د کېدو لپاره ټول لازم تدابیر نیولې دي.
موږ خپل ټول توانمندي په خاص باندې ولګو چې یو ښه امنیت ولرو او زموږ خلک په میړانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې په دا دور کې هم په پراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
دوهم چیلنج چې د ولسمشرې د انتخاباتو دوهم پړاو ورسره مخامخ دی، د دې پروسې دقیقه څارنه او شفافیت ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوهم پړاو د لومړۍ مرحلې په مقایسه اسانه ده. د دې کمیسیون وایي آزادي راډیو ته ویل دوی ډاډه دي چې د جوزا د 14 انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. نور محمد نور وایي
با مراتب اسانتر از دور اول است، چون فقط دو کاندید است، نه انتخابات شورای ولایتی است و نه هم ما در حقیقت 11 کاندید داریم. نظارت هم خیلی ساده و آسان است، هم برای ناظرین کاندیدا و هم برای مشاهدین ملی و بین‌المللی.
د انتخاباتو د کمیسیون مشر یوسف نورستانی وای شاوخوا 3000 کسانو په لومړی پړاو کې په درغلیو کې لاس ترلود او دغه کسانې په نخښه کړی هم دي. د نوموړي په وینا په دې خلکو کې حکومتي چارواکي، د انتخاباتو د کمیسیون صحیوي کارکونکي او څارونکي شامل دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسرون ډاډه دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د خبرګولې په 14مه شپه ترسره شي، او د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشر افغانانو ته ډاډ ورکړ چې رایې دی ورکړي امنیت دوی ساتي. بلورته ولسمشر حامد کرزي نن د انتخاباتو د خپلواک مسرون لخوا د انتخاباتو د اول دور د نتایجو د اعلان هرکلی وکړ، او په ورته وخت کې حامد کرزي وویل چې ټول افغانان دي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. د ولسمشر کرزي د څرګندونو جزئیات له فرشتې جلال زی څخور.
ولسمشر کرزي په هغه اعلامیه کې چې د ارګ د مطبوعاتو دفتر خبره کړي، دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د دې لپاره ستایلي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د ګډون لپاره تیاری څرګنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې یو کاندید هم 50% جمع یو رای نه دی ګټلی. پر دې اساس د جمهور ریاست انتخابات د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون لمخې دوهم دور ته ووتل.
پس از تطبیق فیصله های کمیسیون محترم مستقل شکایت انتخاباتی
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاره شو چې د ولسمشرۍ انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد قانون د 18مې مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 16مې مادې مخې ونه شو کړی چې له 50% زیاتې رایې وګټي، چې په دې اساس ځانګړې شو چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم دور د جوزا په 14مه ترسره شي. د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي مبارزې مسؤلینو وویل چې دوی په دوهم دور کې د ګډون لپاره تیار دي. ولسمشر کرزی ویلي د دوو کاندیدانو داسې خبرګون په افغانستان کې د دیموکراسي د پرمختګ او د خلکو د رای د حاکمیت څرګندونه کوي. ولسمشر کرزی پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې د تیر وار په څیر دي په شوق د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون وکړي او د خپل رای د څرګندولو لاله دي د افغانستان نوې دیموکراسي پیاوړې کړي. ولسمشر کرزی ویلي د انتخاباتو په دوهم دور کې د افغانانو پراخ ګډون په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام د ثبات تضمین کولای شي. د افغانستان ولسمشر د حکومت پر ټولو ملکی او پوځي چارواکو رغ کړی چې د انتخاباتو په بهیر کې د مداخله نه کوي او له دولتي امکاناتو څخه دي د یو کاندید په ګټه یا تاوان کار نه اخلي.
د افغانستان ولسمشر له افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او رای ورکړي. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د جوزا په 14مه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. په یوه خبرتیا پسې بیا هم د ولسمشر کرزي څرګندونې لرو، خو دا ځل د افغانانو د ملي یووالي په ارتباط.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر وایي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د حکومت او بهرنیو مؤسسو ترڅنګ د خلکو مرسته د ستایلو وړ ده. حامد کرزي په خپل تازه راډیوي وینا کې یو ځل بیا د خلکو په ملي یووالي ټینګار وکړ. په عین حال کې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلې کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې اړو کورنیو ته د سرپناه زمینه برابر کړي. په دې برخه کې له دغو کورنیو سره د مرستو ژمنه شوې ده. تفصیل له کابل د ناجي صاپي په راپور کې.
که څه هم د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خلکو د ارګو د پیښې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې وکړې، خو افغان ولسمشر یو ځلې بیا پر ملي سوداګرو غږ وکړ چې د ارګو له خلکو سره دې نورې مرستې هم وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول طبیعي پیښې هر کله او هر ځای رامنځته کیږي، خو که مؤسسات او ولس پر وخت د مصیبت ځپلو مرستو ته ځانونه ورسوي، نو د پیښې د زیانونو د پراخېدو مخه نیول کیږي. غلی کرزی د بدخشان د ارګو ولسوالۍ پیښې ته په اشاره وویل:
موږ ولیدل چې د بدخشان د ارګو په پیښه کې د حکومتي او خیریه مؤسساتو ترڅنګ د هیوادوالو له بیلابیلو برخو د خپلو بدخشي هیوادوالو مرستې ته ځانونه ډېر ژر ورسول. زه د دې همدردۍ نش د افغانستان بل ښکاره کړی، ډېر خوشحاله یم او په جهان مهم نوم یو ځل بیا روښانه شو.
د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اب باریک په سیمه کې د رواني لمریزې میاشتې په 12مه نیټه د ځمکې د خویدو په پیښه کې په سلګونو خلک تر خاورو لاندې شول. په عین حال کې یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ له حکومت څخه د سرپناه د جوړېدو غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره یو شمېر زیانمنو شوو کورنیو داسې ویلي: له دولت څخه غواړو چې زمنګ د سرپناه ستونزې هواره کړي. موږ سره ژمنه شوې وا چې زمکه به ویشل کیږي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
زندګي
ټول ژوند تر خاورو لاندې شو. که چیرې دولت موږ ته سرپناه را نه کړي، نو موږ د محل له سختو او ناوړه شرایطو سره ژوند کوو. له بلې خوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دا محل د هند او چین هیوادونو لخوا د بدخشان زیانمنو شویو کورنیو سره د پام وړ مرستې شوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د جمعې په ورځ په دې اړه وویل
500 میلیونه افغانۍ افغانستان دننه توله شوی ده، او 1.1 میلیون ډالر مرسته کړی ده، او چین 1.5 میلیون ډالر کمک کړی ده. نقشه د کورونو برابر شوی ده، تر څلورو میاشتو پورې دغه کورونه جوړ شي او هغوی ته وویشل شي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو په اساس په 1992 لمریز کال کې 400 کسان په طبیعي پیښو کې وژل شوي وو، خو د 1993 کال په څو میاشتو کې د شمیر 500 ته رسیږي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې له دې مصیبت ځپلو کسانو سره د دوی او نورو مرستندویو ادارو مرستې دوام لري.
هند څه باندې 1 میلیون ډالر د بدخشان د ارګو له ځپل شویو سره مرسته کړې ده. د هند پارلماني انتخاباتو له مخې نن اپوزیسیون ډلې ډېرې رایې ګټلې دي او ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. په دې اړه به وړاندې یوه مرکه خپره کړو چې آیا د هند نوی حکومت به هم له افغانانو سره همدغه رقم مرستو ته دوام ورکوي. خو اوس بیرته د بدخشان د ارګو مسله پسې تعقیبوو. ولسمشر کرزي د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له ځپل شویو سره د بېلابېلو ولایتونو د خلکو د مرستو ستاینه وکړه. په دې ترڅ کې د کونړ اوسېدونکو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له ځپل شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. د کونړ دولتي چارواکو یو کمیسون پرون ارګو ته واستوه چې دغه مرستې هلته وویشي. له کونړه روحوله انوري راپور لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته وویل د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې په خویدنه کې د سلګونو کسانو مړینې ټول افغانان او د نړۍ یو شمیر خلک خفه کړي، او همدا لامل دی چې دغه مصیبت ځپلو خلکو سره یې د مرستې راټولولو لړۍ یو اونۍ وړاندې پیل کړې وه. هغه وایي که څه هم چې د کونړ خلک ډیر غریب او بې وسه دي، خو بیا هم د خپلو بدخشي ورونو سره ځانونه په غم کې شریک کړي، او هغوی سره یې د مرستې لپاره له 1.5 میلیون افغاني او زیات کومک راټول کړي. او د مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی په مشرۍ یو پلاوی یاد سیمې ته لیږلې او ځانمنو شو خلکو ته راټولې شوې پیسې وسپارلې.
خپل ولله چې نه د افغانستان په سبب بلکې د دنیا په سبب باندې ټول خلکو ته خپل تاثرات ښکاره کړي دي. کومکونه راغلي د ملکي مامورینو او استادانو د دې نه ټولو کومه چنده چې موږ راغوډه کړه تقریبا 15 لک او 14 زره خوښه کې دومره پیسې جمع شولې. د یو حیات په ذریعه باندې هغه بدخشان ته انتقال کړلې. خو ملکي مامورینو او ولسي خلکو ورکړل.
والی وای مرسته لګوي او کډیره خو ټولو هیوادوالو نړیوالو ته په ډاګه کړی چې په هر غم او خفګان کې افغانان یو بل سره شریک دي، او هیڅوک نشي کولی چې د ژبې، قوم او سمت په نومونو یې جلا کړي. د کونړ اوسېدونکي وای دوی د بدخشان ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې زیات خفه کړي. د پیښې په لومړۍ ورځې هم له دولت غوښتي چې باید د خاورو لاندې شوو کسانو په راویستلو کې پوره هڅه وکړي، خو تر اوسه افغان دولت په دې بریالی نه شو چې یاد کسان له خاورو بهر کړي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د خاورینې غونډۍ د خوایدو له امله یو کلی او پکې په لسګونو میشت کسان خاورو لاندې شول. یو اونۍ وروسته یو ماشوم په دې بریالی شو چې د خپلې مور جسد له خاورو را بهر کړي. اوس هم په سیمه کې خلک د مړو په راویستلو بوخت دي، او د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو او چارواکو د یادې پیښې قربانیانو سره مرستې پیل کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
امریکایي ورسپانی وال سټریټ جرنال خبر ورکړی دی چې ایران یو افغان مهاجر ته د میاشتې 1500 ډالر ورکوي او د اقامت اسناد ورته برابروي څو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای که چیرته ثابت شي چې د ایران حکومت لخوا یو شمېر افغان کډوال د سوریې جګړې ته استول کیږي، په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. تفصیل له کابل د ناجی صاپی په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هیڅ هیواد د حق نه لري چې په بهر کې د افغان کډوالو له مجبوریت نه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي منافعو لپاره یې وکاروي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر داسې راپورونه شته چې ایران افغان کډوال د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. نوموړي وویل چې تر اوسه په دې اړه کافي اسناد او شواهد په لاس کې نه لري.
موږ تر دې مهاله نه یو توانېدلي چې په دې برخه کې موثق اسناد او شواهد پیدا کړو چې آیا د ایران جمهوري ریاست د سوریې په جګړه کې له افغانانو رښتیا استفاده کړې که نه. خو هغه څه چې ښکاره ده، ممکن دا رپورټونه چې خپاره شوي سم وي. که چیرې موږ په دې برخه کې اسناد پیدا کړو، خپل شکایت به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال د پیسو په بدل کې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. د راپورونو له مخې ایران په خپله خاوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته افغان او لویدیځو چارواکو ویلي چې ایران په ځانګړې توګه افغان شیعهګان استخداموي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر ضد وجنګیږي. ورځپاڼې د افغان او لویدیځو چارواکو په قول ویلي چې ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو په بدل کې میاشتنی معاش او په ایران کې د اقامت اجازه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ایران هر افغان مهاجر ته د اقامت ترڅنګ د میاشتې $1500 ورکوي. د خبره د ایران په قم مذهبي ښار کې د افغان مذهبي مشر آیت الله محقق کابلی دفتر هم تایید کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران په دې کار سره غواړي له دې لارې بیلابیل اهداف تعقیب کړي. د ولسی جرګې غړی محمد نعیم حمید صاحب په دې اړه وایي
لاس باندې راوړي. یوه د ایران هغه ګټه ده چې دوی په سوریه کې د دوی مداخله جریان لري، دویمه د دوی دغه ګټه ده چې دوی افغانان د یو ترورستانو په نامه باندې متهم او بدنامه کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره ونه توانیدو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال څه باندې 2 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرته دا ثابت شي چې تهران یو شمېر افغانان د سوریې جګړې ته استوي سو هلته د بشار الاسد رژیم په ګټه وجنګی شي، نو په دې ارتباط به د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړي.
خبری مجلع آوری.
په روانه خبری مجله کې وړاندې بیا هم د ایران په ارتباط یو مطلب لرو. د ایران د اټومي لانجې په ارتباط چې په ویانا کې له نړیوالې ټولنې سره ایران خبرې روانې کړې دي، خو د افغانستان مسایل پسې تعقیبوو. او له هند سره د افغانستان د روابطو مسله، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هند په پارلماني انتخاباتو کې بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند ته د بریالیتوب لپاره مبارکي ورکړه. بی جی پی ګوند دومره څوکۍ خپلې کړې دي چې په تیرو 150 کلونو کې به دغه ګوند د لومړي ځل لپاره په یوازې سر په هند کې نوی حکومت جوړ کړي. د هند دغه نېشنلیست ګوند د انتخاباتو نتیجې په هند کې د یوې نوې دورې پیلامه ګڼلې. د کانګرس په مشرۍ د هند له حکومت سره افغانستان ډېر ښه روابط لرل او له افغانستان سره یې په تیرو څه باندې 150 کلونو کې شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده. په نوې ډیلي کې به نوی حکومت له کابل سره څرنګه اړیکې لري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له څېړونکي د ولسي جرګې له غړي شکرې بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې افغان حکومت به د هند له نوي حکومت څه هیلې لري. شکرې بارکزي په ځواب کې وویل
په کبي لحاظ باندې افغانستان چې کوم روابط کانګرس سره یې ساتل او حاکم نظام د هندوستان سره خامخا راتلونکي نظام سره به هم خپل هغه ښه اړیکې دوستانه اړیکې وساتي، په دې چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ روابط تقریبا یو دودیز روابط دی چې هغه په دې سیاسي تغییراتو کې ډېر تغییر په دغه دودیز روابطو باندې ده. خبر ده چې خپله دننه په هندوستان کې خامخا به د پالیسی او سیاست نشي چې هندوستان هم هغه لویه دیموکراسي هېواد دی چې په هغه کې مختلف قومونه مختلف ژبې او مختلف مذهبونه ژوند مختلف ادیان شته. خو سربېره پر دې کوم تاریخي او دودیز روابط چې د افغانستان او هندوستان په مابینځ کې شته، دا روابط د دولتونو څخه لوړ دی. چنې دولتونه نشي کولای د دغه رابطو په جوړولو کې او یا یې خدای نه کړه په خرابولو کې ډېر نقش ولوب. بیا هم زه فکر کوم چې څنګه دوه څلسم کال افغانستان دپاره یو څه نوي تازه ساتونکي نظامو د هندوستان دپاره هم و. افغانستان د هندوستان ستراتیژیک پارټنر دی. همدارنګ هندوستان د افغانستان سره سربېره پر دې چې دوګیز دوستۍ روابط لري ستراتیژیک پارټنر هم دی، او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې هندوستان د افغانستان سره
په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې هندوستان په زیاتېدونکي نفوس اندېښنه ښودلې ده، او افغان چارواکو د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول هم مهم بللی دی. نو آیا په هندوستان کې د بی جی پی حکومت سره د افغانستان پراخه روابط به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې څه اغیز ولري؟ منفي به وي که به مثبت وي ستاسو په فکر؟
زه فکر نه کوم چې دا به منفي روابط وي، په دې چې یوویشتم پېړۍ کې سیاسي روابط ډېر زیات په مشترک منافعو باندې تعریف کېږي، او په ډېر طبیعي لحاظ باندې هم هندوستان او هم پاکستان ښه روابط ته ضرورت لري چې یو بل سره ولري. او زما په فکر باندې چې کېدای شي دغه روابط تر مخکې هم ښه شي، مګر سربېره پر دې زه غواړم یو خبره ډېر په واضح ډول باندې ووایم چې که چیرې موږ خپل ګاونډي هېوادونو غوښتنو ته غوږ سو چې چا سره دوستي وکړو او چا سره دښمني وکړو، نو دا به په دې معنا وي چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري او خپل دوستان انتخابولی نه شي. زما هیله دا ده چې د افغانستان همسایګان د افغانستان په داخلي چارو کې چې چا سره دوستي وکړي چا سره ښه او ستراتیژیک رابط ولري، دا به شي چې مداخله ونه کړي. او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې باندې کولای شي چې اغېزمن رول ولوبوي، دا بېله خبره ده. موږ غواړو چې افغانستان د سولې پروسه یو افغاني پروسه وي، او هیڅوک په هغه کې د مداخلې حق ونه لري. که چیرې دا پروسه د پاکستان د خوا څخه رهبري کېږي او عملي کېږي، بیا به نو هماغه پخواني شخړې بیا رواني چې د پاکستان ګوډاګیان به راځي په افغانستان کې او د خپل خوښي نظام به راوستو دپاره هلو ځلې کوي. دا اوسنی افغانستان ډېر فرقې کړي دي نسبت تر پخواني افغانستان، او زما هیله دغه ده چې د افغانستان همسایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د ښو اړیکو د نورو هېوادو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان د خلکو واکمني ومني.
د سیاسي چارو څېړونکي شکریه بارکزی وویل چې په هند کې د حکومتونو له تغییر سره د کابل او نوی ډیلی اړیکې نه بدلی شي، او دغه دواړه لوري زاړه تاریخي روابط لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
البته له هرات تر بدخشان او له نیمروز تر کونړ بیا ازادي راډیو د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پوری په منځنۍ څپه دوله شپږ نیو اوریدل شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې وایي د اټومي وسلو په ارتباط د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ په بیانا کې خبري شروان دي، خو د ایران وچارواکي وویل چې دا خبري ورو او ستونزمن دي. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د آی اس ان ای په نامه یو خبري رسنۍ د ایران د خبرو اترو د ټیم د یو لوړ پوړي غړي عباس ارقچی لخلي چې په بیانا کې په دې غونډه کې ګډون درلود وایي دا خبرې په شفزا کې د شنیت پر بنسټ پر مخ روانې دي، خو خبرې ډېرې په سوسته او مشکل سره پر مخ ځي. په ویانا کې دا خبرې د ایران پر اتمی حلو ځلو د دایمي توافق لپاره د چهارشنبه په ورځ پیل شوې وې، خو دا تر اوسه څرګند نه ده چې دې خبرو څرنګه پر مخ تک کړې دي. دا خبرې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر کاترین اشټن لخوا د شپږو سترو هیوادونو په استازیتوب په ویانا کې وسوې. د میرمن اشټن ویان مایکل من وایي چې دې خبرو ته به د جمعې په ورځ ادامه ورکړل شي. برتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمنی له ایران غواړي چې خپل اټومي حل ځلې پر شا بوزي څو ورته د اټومي بمون جوړول ناممکن سي. که دا خبره اترې کامیاب سي، ایران او امریکا به له 15 کال وروسته خپل منځي اړیکې بیرته سمې کړي. د ایران او امریکا اړیکې له هغه وروسته خراب شوې چې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د ایران پادشاهي نظام چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کېدی لمنځه ولاړ. که چیرې دا خبره ناکامه سي، په سیمه کې به کړکېچ رامنځته سي او د اټومي وسلو سیالي به پیل سي. په دې غونډه کې دواړه لوري غواړي د جولای تر شلم پورې موافقې ته ورسیږي. په دې ورځ د هغه موقتی موافقه لیک وخت پای ته رسیږي چې له مخې ایران خپل ځینې فعالیتونه چې غربي هیوادونو یې د بندیز د پای ته رسېدو دپاره غوښتنه کوله ودرول. د دې موافقه لیک په بدل کې ایران له ملګري ملتونو او غربي هیوادونو لخوا بندیزونو د ختمولو غوښتنه کوي. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی دی.
دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله هم تاسو ته لرو چې سید سمی عباس وړاندې کوي. استودیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6